سلامونه او ستوري مسې وخت د مازیګر 15 بجې شوې نن د نیورز د 2015 سم کال د جولای 1 نیټه ده د مشال ریډیو تن ورځې په روسي خبري غړي کې مو زاب الحقا کړه او ملي امرزاده هر کله کوه د سیروخ جوړو مشال بیاست د افغانستان پاکستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او په اسلام آباد کې د پښتنو د کچکورونو د نړولو په اړه باندې یو شمېر ریپورتونه او څېړنې درته لرو او په فایل کې به ملي امرزاده خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم ته ټولو اول په مخړه د خبرونو سټکو ته افغان طالبانو مولا اختر منصور خپل نوی مشر ټاکلې دي نن په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د زمیدارانو تنظیم د سی ډی ای خلاف احتجاج کړي او د امریکا ولسمشر د جګړې د مخنیوي په خاطر له ایران سره د اټومي تړون په حق کې خبرې کړې دي تفصیل د افغانستان د طالبانو رهبری شورا مولا اختر محمد منصور د طالبانو نوی مشر ټاکلی دی د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد نن په یو بیان کې ویلي د مولا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو رهبری شورا او عالمانو په یوه غونډه کې پریکړه کړې چې مولا اختر محمد منصور به اوس د طالبانو مشر وي بیان وایي مولا منصور د مولا محمد عمر نږدې ملګری او د اعتماد وړ کس و بیان زیاتوي له دې سره سره د رهبری شورا د محاکمو پخوانی مشر مولا هیبت الله خونزاده او د حقانی شبکې یو مشر سراج الدین حقانی د مولا منصور د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی دا طالبانو مشر مولا محمد عمر تر مړینې وروسته د غزایناسي ټاکنې په سر اختلافات برسېره شوي دي د طالبانو کوټې شورا یو غړي مولا محمد حسن رحماني تېر ماښام ازادي ریډیو ته وویل مولا اختر محمد منصور په وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ دوی ویل د کوټې شورا ګڼ غړي غواړي چې د مولا عمر درویش کلن زوی مولا یعقوب د طالبانو مشر شي
مولا عبدالرزاق اخوند غواړي مولا محمد رسول الله اخوند غواړي چې په خپله غواړم او ذاکر صاحب چې مجاهدین یو سکرده مجاهد او ورسره نور هغه ملګري چې مثلا په دې مجلس کې شرکت نه درلود هغه مطلق غواړي چې ورسره حاضر و هغه ناراض دي هغه طالبان دا غواړي چې مولا صاحب دی مولوی یعقوب صاحب مقرر
رحمانی زیاته کړه چې د مشر ټاکنې په سر اختلاف لوی خبره ځکه هم نه ده چې د سولې په خبرو دوی ټول یو خپل دي د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد تېره ورځ په یو بیان کې د مولا عمر د مړینې پخلی وکړ تر دې وروسته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په ټویټر په یو بیان کې وویل مولا عمر د 2014 کال د اپریل په 13 مړ شوی و بیان زیاتوي د مولا عمر مړینه د قطر له طالبانو هم پټه ساتل شوی وه د افغانستان بارنو چارو وزارت بل خود افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ رسولې خبرو په ځندېدو د خپګان څرګندونه کړې ده تېر ماښام د بارنو چارو وزارت په بیان کې هیله خوده چې د خبرو پړاو زر تر سره شي تر دې مخکې تېر مازیګر د پاکستان بارنو چارو وزارت په بیان کې ویلي د مولا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوې صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې ځنډوي هلته د سولې عالي شورا مرستیال مولوی عطاالله لودین له مشال ریډیو صاحب بیگا په خبرو کې پر پاکستان د خبرو ځنډولو تور پورې کړ
کوم تصادفي امر نه و بلکې همدغه سې بي واښوي و چې د دوه درې کالو پخوانی مړی دغې ورځ ته راوستو د دې مرګ اعلان یې وکړو نو فلزه موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات هغه دغه قضیه کې ما ته ډېر مؤثر نه ښکاري دوی ته اصلا هغه میزبان هیواد هدفمند و چې همدغه سې یو حالت ته به دا رارسوي
خو د پاکستان بارنو چارو وزارت په خپل بیان کې زیاتوي د افغانستان د سولې لپاره به هلو ځلو ته دوام ورکوي د اسلام آباد په آی 11 سیمه کې د کچا باده په وړاندې حکومتي کاروایي نن په دویم ورځ روانه ده د کچا باده اوسیدونکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیسو او رینجرز واکونو لخوا تر اوسه خوا او شادرې نیم سوا کورونه تباه شوي دي په دې کې یو تن عیسا خان مشال ریډیو ته ویل
نوټس نور کړو عدالت کې کیس چلے دو خو عدالت کې دا فیصله وشو هغه پلاټي او ته کوم د غزیر دا خالی کې ای سره زمونږ لکه ولنټیر نه دغه وشو لکه چې یاره مونږ دا په خپل خالی کو او اوس چې کوم نه دی اوس دی وای اوس کمشنر چې به نه دا ټول غورځوي ختمه کوي
په دغه سیمه کې خواوشا 2000 کسان اوسېدل بل خو د کیپیټل ډیولپمنټ اتورټي یا د سرخر پرمختیا چارواکو رسنو ته ویلي چې په دغه ځای کې خلک په ناقانونه توګه اوسېدل د خیبر پښتونخوا د زمیدارانو تنظیم او د جدید کارکروندې د سیړنې کامې ادارې غړو په اسلام آباد کې د پرمختیايي ادارې یا سی ډی ای خلاف نن د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه احتجاج کوونکو ویل چې سی ډی ای نېشنل اګریکلچر ریسرچ کونسل له اسلام آباد پنجاب ته وړل غواړي چې اسرات به د پنجاب په ګډون د خیبر پښتونخوا او د نورو صوبو په زمیدارانو پریوزي د زمیدارانو د تنظیم یو غړي نورخان نن مشال ریډیو ته ویل
دا کومه اداره چې نن د دغه ځای نه ختمی کی چکوال طرف ته ځي دا زمونږ ډیر غټ نقصان دی بلکې زما یوازې نه د ټول ملک نه ذکر ټول ملک نقصان دی چې په دغه ځای کې دغه خلکو د دنیا د خلکو سره خبرې اترې دي لندین دی او هغه کارونه په نیمه نیمه کې پاتې کیږي ځکه وایي چې موږ اصلا نور څه عمارت جوړو نو عمارت په هر ځای کې جوړیږي
د سی ډی ای چارواکو په دې اړه لاسرسی ویلو نه ډډه وکړه خبرونه د مشال ریډیو نوره د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت نوزاد ولسوالۍ نن بیرته د وسوالو مخالفینو نه ونیوله د دې ولایت والی میرزا خان رحیمی نن ماسپښین درې بجې خبریالانو ته وویل چې د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف تیره ورځ عملیات پیل شو چې نن یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق په همکاري د وسلوال طالبانو نه پاکه کړه هغه ویل چې د ولسوالۍ د بیرته نیولو پر مهال تر سلو پورې وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان شوي نوموړي زیاته کړه په دې عملیاتو کې تر 1500 پورې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وخت ده وسلوالو طالبانو تر دې مهال په دې اړه څه نه دي ویلي د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون خپل ملاتړو ته ویلي چې په کانګرس کې د ایران د اټمي تړون په وړاندې د ډیموکراتیک ګوند ملاتړ کوي نه دی او د موافقې خلاف د ډلو د کمپین پر ضد دوی باید زیات کار وکړي د سینټر فار امریکن پروګرس په نوم د یوې څیړنیزې ادارې له ملګرو ډلو سره په خبرو کې اوباما وویل چې امن غوښتونکي مبارزان باید د عراق د جګړې د وخت غلطۍ تکرار نه کړي چې هغه وخت د جنګ حامیان د دوی په کمزور آوازونو برلاسي شو هغه ویل چې دا وخت له ایران سره د شوې موافقې مخالفین د کانګرس دفترو ته په ګڼ شمېر کې ورځي چې په ټلویزیون یې د داسې اعلانونو د خپرولو لپاره 60 میلیون ډالر لګولي دي چې د امریکا د پارلمان غړو ته د تړون خلاف د رای ورکولو خبره کوي دا تر دې حال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرنسو به او د موسم حال له ریاض مسخی لورو
د پینډې رایل کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې غیر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ 80 پیسې غستی کیږي او په 1.3 روپۍ 15 پیسې خرڅیږي یو پونډ په 1.5 روپۍ 15 پیسې او 1.6 روپۍ یو یورو په 1.25 روپۍ 50 پیسې او 1.15 روپۍ 50 پیسې د سعودي عرب ریال په 0.10 روپۍ او په 0.15 روپۍ 50 پیسې د متحده عرب اماراتو درهم په 0.80 روپۍ او په 30 روپۍ 50 پیسې یو افغان په 1.01 روپۍ او 1.02 روپۍ او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 210 اغستی کیږي او 280 خرڅیږي او اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز به کوټه کې وریځ وي خوبنو او پیښور کې د باران امکان دی کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 1.1 او کم 1.2 درجه پیښور کې 1.1 او 2.6 او بنو کې 3.1 او 2.6 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی
خبرونه مو له مليحه مرزاده واوریدل او د موسم او کرنسی حال درته ریاض مسخیل درکړي د ملا عمر د مړینې وروسته د دې پر ځای د ملا اختر منصور ټاکنې افغان طالبان سره ویشلې دي د کوټې شورا یو غړی ملا حسن رحماني وایي ملا اختر منصور خپل مشر نه مني خو غواړي څوک
طالبان دوی دا غواړي چې د زید ملا صدری مولوی یعقوب صاحب مقرر شي
په اسلام آباد کې د پښتنو د کچا کورونو د ړنګولو سلسله نن په دوه ورځ هم دوام لري په کورسوي خلک به اوس څه کوي
کله ته لاړو دمو خو د بچو تعلیم هم خراب شي او روزګار هم خطر دلته او بشر ته زین نسو بخره هم اوس وخت هم رانشته دی
د شمالي وزیرستان به کورکرسوي خلک ستنی جو خوچستان سوي دي هغه د خپل کورنۍ لغړو سره رابطه لري
تقریبا 10 12 دین کې چې زرا غلې زم ما تر اوسه پورې خو د بچو سره خپل کور ولا سره خبرې نه دي شي په بدرې ته هم یو نمبر هم دا سره ته چې دلته نه کار نه کوم حال ته کې ټینسي
یش مینو رپورټونه لرو نمشال ریډیو سره اوسي د خبرونو فایل د طالبانو ل ویش څخه کو د طالبان د کوټي شورا غړي ملا حسن رحماني وایي د طالبان د مشر په توګه باید د ملا عمر سوی ټاکل شوی وای تر ماښام لا ازادي رادیو سره د ځنګړي مرکه پر مهال موړي ول ملا اختر منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبان د مشر په توګه اعلان کړ ول د کوټي شورا غن غړي غواړي چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو مشر سي احمد تکل په دې اړه رپورت لري
د کوټه د شورا غړی ملا حسن رحمانی وای د طالبانو د نوی مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنه پرون اعلان شو خغلی رحمانی له آزادۍ رادیو سره په ځنګړی مرکه کې وویل دای او د کوټه د شورا اکثر غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور لټاکل کېدو څخه ناراضه دي. رحماني چې په ملا حسن اخون مشهور دی، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه و. رحماني چې له کوچ څخه خبرې کولې وویل، ملا منصور د طالبانو په یوه وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نورو ته د منلو وړ نه دی. د ده په وینا ډیری طالب مشران د ملا عمر درویشت کلن زوی مولوي یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي.
ډېر دي، خو ځکه دغه څه ذکر وکړم، ملا عبدالرزاق اخوند یې غواړي، ملا محمد رسول اخوند یې غواړي، زه په خپله غواړم، او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سکرده مجاهد دی، او ورسره نور هغه ملګري چې مثلا فرض کړه په دې مجلس کې شرکت نه درلود، هغه مطلق غواړي چې ورسره حاضر و، هغه هم ناراضه دي. هغه هم مراتن کسی وي، خو قلبن دوی دا غواړي چې د ده زوی د ملا صاحب زوی مولوي یعقوب صاحب مقرر شي.
مولوي حسن اخوند همداراز تایید کړه چې ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی. د نوموړي په وینا ملا اختر منصور او څو محدودو کسانو ناروغه ملا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه یې چاته معلومات نه ورکول.
مشر ملا صاحب ملا محمد عمر اخوند مجاهد په داسې یو تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه هېڅ د ده صحیح معلومات چاته نه وو چې دی په څنګه حالت کې دی، د صحت څنګه دی. د منصور صاحب او د ده خاص ملګرو په لاس کې وو.
د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره په مری ښار کې پلان شوې وې هم وځنډېدې. له دې سره ځینو څارونکو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري. خو ملا رحماني وایي په دې برخه کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته.
سولې د مسله کې اختلاف نشته. سولې چې دلته موږ په شورا کې دا فیصله وکړله چې سولې چې د اوسې د افغانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سولې وشي، موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسېږي چې په داسې طریقه باندې سولې برحاله شي چې په افغانستان کې امن و امان راشي او شریعت نافذ شي.
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه په خواله دی هم ویل کېدل، خو دا اوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا رادېدي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټې د شورا په کچه په دې ډله کې دننه اختلاف تاییدیږي. مولوي رحماني د ملا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئي او کم اهمیته بولي او لا هم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده.
تاسو په ریپورت کې ورته چې په طالبانو کې ویش رامنځته شوی. د طالبانو ترمنځ د مشر ټاکنې پر سر د اختلافاتو په اړه مو د احمد تکل ریپورت اورېدو. دا موضوع لږ نوره هم څېړو. په کابل پوهنتون کې د سیاستو څانګې استاد ودر ساپی درې زري چې دا اختلافات نه د طالبانو په ګټه دي او نه هم د افغانستان. په امر سره له نوموړو سره خبرې کړې دي او له دوی پوښتلي چې آیا دا اختلافات به ژور سي او کنه لنډمهالي به وي.
موقعیت لري دا اختلاف وګدیدای نشي او دا به موقتی او د لاند وخت کې باید فیصله شي. دا علت ممداده چې دا به د طالبانو د آینده راتلونکي په ګټه نه وي چې دوی اختلافات تخپل ادامه ورکړي. په هر صورت دوی باید د مشرتابه موضوع حل کړي او ټول باید پکې شامل شي، یو لاس شي چې دوی غواړي افغانستان ته خدمت کوي، سولې ته خدمت وکړي او مطرح شي په آینده د افغانستان.
د طالبانو سیاسي دفتر چې په قطر کې دی بیګا په خپل یو بیان کې ویل چې د ملا عمر مړینه له دوی هم پټه ساتل شوې و. دغه د پاکستان طالبانو خو ذکر تاسو وکړ چې دوی به په یو مرکز باندې راغونډ شي سره دغه اختلاف به حل کړي. دا د طالبانو سیاسي دفتر چې په قطر کې دی له دوی چې دغه پټ ساتل شوی و، د دوی د ملا عمر مړینه دغه د دوه ډلې رامنځته کولو خواته لار نه ځي.
د سیاسي لحاظ یو بیلو بیلو ځایو کې مرکزونه جوړېدل وي چې که یو ډېرې روغې ته او جوړې ته سره را نغلل نو بل مرکز به ووایي چې موږ حاضر یو. فکر کومه چې طالبان ټول باید یو شي، که دوی په قطر کې دي که په دوبۍ کې دي که په پاکستان کې دي، نه نو بیا هېڅ شی لاسته نه شي راوړلی. بیا به دوی سره مقابله کېږي، ولې چې افغانستان خلک د جنګ نه ستړي دي او جنگ نو د حل لاره نه ده. نو قطر مقامات هم باید دی ته متوجه شي او د پاکستان مقامات سره
سپای صاحب په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په اړه هم اوازې ګرمې دي او د دوی د عملیاتو خبره هم کیږي او ځینې وسلوالې ډلې هم ورسره یو ځای شوي دي. د دغې نوم لاندې داسې اثر تاسې ته ښکاري چې کیدای شي چې ځینې طالبان ټیټ رتبه کاغه خپي او په جنګي محاذ کې سرګرمي فعالي دوی له دغه اسلامي دولت تر بیرغ لاندې راجمع شي او افغانستان نور د بې ثباتۍ لوري ته لاړ شي که نه په سیمه کې تاسو ته داسې حالت ښکاري چې کیدای شي چې د سولې دغه خبرې چې دي دا یوه نتیجه ورکړي.
داعش خو تاسو ته معلوم ده چې مخکې دي چې د مشر ملا مرګ اعلان شي هم دلته فعالیتونه شروع کړي دي او یو تعداد هغه طالبان قمندانان چې جګړه مارو هغه یو خواته تللي دي او د ډېرو نومونه اعلان کړي هم دي دلته د خپلو والیانو په حساب هغو په حساب یو تعداد لا په جګړه کښې مړه شوي هم دي. داعش په افغانستان کې ځای نه شي لرلی ولې چې افغانستان کښې که هغه څوک جنګېږي که نه جنګېږي هغه باید خپل افغانان وي د خلکو د مینه راوتلي
وي
او خلک ورسره درېږي.
دا ودیر سپای چې له پامیر صاحب سره خبرې کولې هم دی موضوع کې پاتې کېږو ځکه چې د دې اثر د افغانستان د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ پر خبرو اترو هم وشو. د افغانستان سولې عالي شورا پخلی کړی چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو دوهم پړاو تر نامعلومې مودې ځنډ راوت شوی دی. بېګا له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عطاالله الدین وویل د خبرو څنډ د طالبانو مشر ملا عمر د مړینې له خبرو له خبرونو سره هیڅ تناو نه لري. تر دې مخکې تېر مازدیګر د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل د ملا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوي صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې ځنډوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم تېر ماښام په یو بیان کې د خبرو پر ځنډېدو د خفګان څرګندونه وکړه. ټاکل شوی وه چې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ نن په مری کې خبرې وشي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د سولې د عالي شورا مرستیال پرون تایید کړه چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د سولې خبرې تر نامعلوم وخته پورې ځنډېدلې دي. پرون د طالبانو ویاندویانو او مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر رسما تایید کړ. له دې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د طالب مشرانو د غوښتنې له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر ناڅرګندې نیټې پورې ځنډېدلې دي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاالله الدین وویل د سولې په خبرو کې ځنډ د ملا عمر له مړینې سره هیڅ ارتباط نه لري.
هغه مذاکرات چې په نظر کې چې باید ترسره شي د افغانستان د هیئت او د طالبانو د خوانه هغه نو په تاریخ باندې وغورځېدل او دا کوم تصادفي امر نه و بلکې همدغسې په جوړه شوې وه چې د دوه درې کالو پخوانی مړی دغې ورځې ته راوستو او د مرګ اعلان یې وکړو. نو فرضا موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ما ته ډېر ضرور لرونکی او یا مؤثر نه ښکاري.
د سولې عالي شورا مخکې ویلي وو چې د رسمي خبرو په دوهم پړاو کې به د اوربند په اړه خبرې وشي. دا خبرې نن په مری ښارګوټي کې په پام کې وې. د سولې د عالي شورا مرستیال پر پاکستان تور ولګاوه چې د ملا عمر د مړینې له پلمې څخه د سولې په خبرو کې د ځنډ لپاره کار اخلي.
توقع د خلکو دا وه چې په دې مذاکراتو کې به په اوربند باندې خبرې کېږي، دلته به څه تعهدات ترسره کېږي او دلته به دغه هیئتونه په خپلو خبرو کې پیشرفت کوي. نو چونکې دوی که اصلا همغه میزبان هېواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا رارسوي او بالاخره اوس نو د دې لپاره دلیل جوړ دی چې ګویا د طالبانو مشر وفات شوی دی. د ملا عمر پرون او بل پرون نه دی وفات شوی، دا د دوه نیم کالو پخوا وفات دی.
د وسلوالو طالبانو د مشر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې ډلې په لیکو کې د اختلافونو نښې هم تر سترګو شوي.
دا مشال ریډیو ده.
او سمزو اسلام آباد د اسلام آباد په پښتون میشته کچا بادوی کې د غیر قانوني تجاوزات پر ضد اپریشن نن په دوم ورځ هم روان دی. د اسلام آباد ښار سی ډی اے او پولیس د درنو مشنری لاري کورونه ړنګوي. بلخوا دغه اپریشن له وجې بې کوره کړل سوي خلک له حکومت شکایتونه کوي. د اسلام آباد د دې عملیاتو په اړه نور تفصیل د ریاض مسخیر په رپورټ کې.
اسلام آباد کې د سبزی منډی پسنډه آی 11 سیکټر کې د پښتون میشته کچا بادې په ضد اپریشن نن په دویم ورځ هم روان دی. پرون شروع شوی اپریشن کې سی ډی اے یا کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي د درنې مشینری او بولډیزرو په مرسته د 200 نه زیات کچا کورونه راوغورځول. دې دوران د پولیسو او متاثرینو ترمنځ وهل ټکول او پتراو هم شو. البته نن د جمعې په ورځ د متاثرینو لخوا سلوې مزاحمت ونه شو. مشال ریډیو سره خبرو کې یو متاثر تن عیسی خان چې ښار سره تعلق لري وویل دلته د سبزی او میوه کار کوي او د کال 1915 راسه په کچا باندې کې اوسیږي. آیا حکومت یا سی ډی ای دوی ته د ځای خالی کولو لپاره نوټس ورکړی و؟ په دې اړه راته عیسا خان وویل
نوټس ورکړی و عدالت کې کیس چلېدو خو عدالت کې دا فیصله وشوه هغه پلاټیاو ته چې کوم دغه ځای دی دا خالی کوي. هغې سره زمونږ لکه ولنټیر نه دغه وشو لکه چې یاره مونږ دا په خپله خالی کوو دا چې کوم ته وته لاټیانو کوم ځای دی به ته خالی کوو. خو اوس چې کوم دی دی اوس سی ډی ای وایي او اوس کمشنر چې بهی نه دا ټولو غورځوي ختمه کوي.
اوس به دا خلک څه کوي او چېرته به ځي؟ په دې بابله چې مو د عیسا خان نه تپوس وکړو نو د ده وینا وه
یاره که کلي ته لاړو زموږ خو د بچو تعلیم به هم خراب شي او روزګار به مو ختم شي او دلته خو به چېرته ځای نیسو بکری خو موس وس دومره نشته دی زموږ ټول نارونه مې دي دلته منډۍ کې کار کوي زموږ منډۍ سره مسلی کې وو او منډۍ سره به چېرته ځای نه چېرته نځې ګورو چې یاره دلته کې چېرته مزدوري
د اپریشن په حکله مشال ریډیو سره خبرو کې د سی ډی ای ډایرکټر ملک اظهر خورشید وویل چې اسلام آباد کې ټولې درې څلوېښت کچا آبادې دي او د ټولو په ضد به وار په وار کاروائی کیږي. دی وایي
کل هم نے تقریباً 35% ہم نے کلیئر کروا لیا تھا ابھی ہمارا آپریشن جاری ہے.
پرون مونږ 35% پوری علاقہ کلیئر کړی و او اوس هم زمونږ آپریشن روان دی. زمونږ کوشش دی چې سبا پوری دا ختم شي خو دا ګرانه ده ځکه چې اوس هم لا خلک کورونه خالی کوي او کډې وړي نو سی ډی ای ورته ډیر صبر کوي. د سی ډی ای لخوا دوی ته گاڑی ورکړی شوی دی چې چېرته غواړي هلته به ور لکړه رسوي. مونږ دوی ته دا هم ویلي وو که تاسو سره د محکمې مال له طرفه سملکیتی کاغذونه وي نو ستاسو کورونه به نه ورانه وو خو دا ټول غیر قانوني ناست وو نو ځکه سی ډی ای دوی ته څه بدل کې نه ورکوي.
د یادونه ده چې اسلام آباد انتظامیه او سی ډی ای د اسلام آباد های کورټ په حکم د کچا آبادو په ضد اپریشن شروع کړی دی او د دې خلاف مزاحمت کوونکو په ضد د ترهګرۍ د دفو تر لاندې مقدمې درج شوې دي او دې کې ځینې کسان نیول شوي هم دي. کچا آبادې کې تر زرو پورې کورنۍ اوسي او د دوی تعلق د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمو او افغانستان سره دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا وخت قبایلی سیمو څخه د لسو لکو نه ډیر خلک په کور سوي دي چې ځینې بیا د امنیت خرابې وزله کبله لوی لوی ښارونه ته په ګډه سوي دي. د دې خلکو د ستونزو اورولو حکومت ګټلو لپاره پښتون ملت پاله ګوندونه تر اوسه څه کردار لوبولې دي. د شاهین بنیری دا رپورټ په اورو.
د اسلام آباد په آی 11 سیکټر کې انتظامیه د پولیسو او درنې مشینری په زور د پښتنو خوښه 200 کچکور نه وران کړی او د دې عمل پر ضد د احتجاج کوونکو پر ضد د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون لاندې مقدمه هم درج کړې دي. دا وخت د قبایلی سیمو نه د لسو لکو نه ډېر خلک به کور شوي دي چې ځینې بیا د امنیت د خرابې وضع له کبله لویو ښارونو ته په کډه مجبور شوي. د دې خلکو د ستونزو هوارولو او حقونو ګټلو لپاره پښتون ملت پال ګوندونو تر اوسه څه کردار لوبولی دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي پښتانه ووټونه تحریک انصاف، مسلم لیگ او جمعیت علما اسلام له ورکوي او د حقونو د خوندي کولو غوښتنه له ملت پالو کوي. نوموړی زیاتوي د اسلام آباد د کچه کورنو په معامله کې متعلقه ادارو ډېر ظلم کړی دی.
کورټ غلطه فیصله کړې ده، نواز شریف حکومت غلط اقدام اخیستی دی، د اسلام آباد انتظامیه غلط اقدام اخیستی دی، پښتونخوا ملي عوامي پارټي د دې سخترین مزمت کوي. د دې ذمہار عمران خان دی چې د پښتانه ووټ وړی دی، نن دې قرار ناست دی پر ادارې باندې دې خاموش ناست دی، پر دې کچا بادیان باندې دې د انا کې دې د اپوزیشن دی. د نواز شریف عمران خان هم د پنجاب د مفاداتو سیاست کوي، جمعیت علما هم د پنجاب د مفاداتو سیاست کوي، نواز شریف خو نه دی پنجابی قوم پرسته. د مسلم لیگ نون کې پښتانه ممبران ناست دي، قومي اسمبلی کې یو خاموش غږ نه کوي، پر دغه باندې نه کوي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې په دې معامله د عوامي نېشنل ګوند یو پلاوی لوړاندې د انتظامی سره لیده کاته کړی وو او اوس به هم د پارلیمان دننه او بهر د دغه خلکو د حقونو لپاره خپلې مبارزې لا دوام ورکوي. نوموړی وایي دغه عملیاتو پر ضد د اواز پورته کولو په جرم کې انتظامی د عوامي نېشنل ګوند د اسلام آباد ځینې ځایي مشران هم نیولي دي.
دا اسلام آباد کې چې کوم افسر شاهیدا چې کوم دلته بیوروکریټان دي، دوی ډېر سپین سترګۍ سره یو داسې آبادۍ ته چې په هغه کې یعنی تقریبا 100% خلک چې دي هغه د پاکستان اوسېدونکي شناختي کارډونه لرونکي وو، دې ته بیا بیا نوم اخیستو چې دا افغان کالونی ده. نو دا یو ډېر لوی ظلم شوی دی او موږ د دې خلاف مزاحمت هم کړی دی، آواز هم اوچت کړی دی او اوس چې په پارلیمنټ کې به هم د خلاف موږ اواز چته وو پارلیمنت نه بهر بم حکومت نه پختنه کو چې ولې داسې ظالمانه کاروایی کړې ده.
د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال علي ارقم وایي اگر چې ملت پالو ګوندونو د پښتنو د حقونو خوندي کولو لپاره وخت په وخت اوازونه اوچت کړي دي، خو د ګوندونو د مشرانو په کچه داسې عملي کارونه لا نه دي شوي د کوم چې ترې ولس تمه لري.
سیاسي ګوندونو ته پکار ده چې دې پالو ته چې کله دا معامله شروع شو په هغې کې چې د بیوروکریټک چې کوم معاملات وو هغې په حوالې سره مخکې نه خبره پکار وه، کار پکار وو لګونده کې د دې په حوالې سره لږ خلکو ته لږ پوهه او شعور ورکول پکار وو، خو هغه انداز کې هغو ته کار نه دی. البته اوس چې کله دا ایکشن شروع شو او سی ډی اے کار شروع کړو نو هغې باندې این پی چې اپ راسیا خټک صاحب دلی هم تللی وو، میا صاحب هم پرون تللی وو، خو په ګراؤنډ باندې مطلب دا چې د هغو د پولیټیکل ورکر او د هغې د خلکو چې کوم دغه پکار وو هغه مطلب دا چې شاید چې هغه شانتي نه دی کوم چې په کوم انداز چې موږ دومره توقعات لرو. د قیادت په سطحه باندې خطرخا ملي هغې پارټي خو د مکمل منظرنامې نه د سره غیب ته.
د یادونې وړ ده چې د کال 1915 اتیایم راهیسې د اسلام آباد په آی 11 سیکټر کې د پښتنو د بېلابېلو سیمو خواوشا زر کورنۍ اوسېدې، خو انتظامیه وایي دغه کورونه غیر قانوني وو او د عملیات د عدالت په حکم ترسره کړي دي.
شاهین بنیری رپورټ ته وشوست. د خیبر پښتونخوا په 315 پولینګ مرکزونو تیر ورځ بیا بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې چې ورسره په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو ټاکنې لومړۍ مرحله سرته ورسېدله. په دغو پولینګ مرکزونو په تیرو ټاکنو کې د درغلیو وجې رایې اچونې ځنډول شوې. په اوسني بلدیاتي ټاکنو کې واکمن ګوند تحریک انصاف تر ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې وې. تفصیل له پېښوره د ځلاند یوسفزي په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د 15 ضلعو په 315 پولینګ سټېشنو باندې 13 ورځ د بلدیتي ټاکنو لپاره دوباره ووټونه واچول شول. د نوخار ضلع په 9 اتیا پولینګ سټېشنو، د کرک په اویا، 400 شپږ سلویخ، مردان کې په 2 پولینګ سټېشنو، بنو کې په 150، سوابه کې 19، ډېر اسماعیل خان او لکی مروت کې په 8، ابتاباد کې 9، مانسیرا کې 6، کوهاټ کې 15، هنګو سالور او بونیر کې په 1 پولینګ سټېشن باندې دوباره ټاکنې ترسره شوې. په یادو پولینګ سټېشنو باندې د 1.5 مئی په بلدیاتي ټاکنو کې د بد نظمۍ او تاوتریخوالي له وجې الیکشن کمیشن د دوباره ټاکنو فیصله کړې وه. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په بیا ټاکنو کې د ضلع کونسل په 146 سیټونو باندې د تحریک انصاف 34، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې 12، عوامي نېشنل پارټۍ 6، مسلم لیگ نون 3، جماعت اسلامي 2، قومي وطن پارټۍ 2 او 13 آزاد امیدواران کامیاب شوي دي. همدغه رنګ د تحصیل کونسل په 144 سیټونو باندې د تحریک انصاف 44، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې 8، عوامي نېشنل پارټۍ 6، مسلم لیگ نون 4، د قومي وطن پارټۍ 4 او 14 آزاد امیدواران ټاکنو کې بریالي شوي دي. د 1.5 مئی د بلدیتي ټاکنو په پرتله د بیا ټاکنو په عمل کې د جنگ جګړو او د تاوتریخوالي د یادونې وړ پیښې نه دي شوي، او په پېښور ضلع کې د جعلي ووټونو اچولو په تور د 2 زنانو په ګډون 3 کسان نیول شوي دي. د پېښور پولیسو په وینا د ووټونو د ګټلو په خوشحالۍ کې د هوایي ډزو په تور یې 13 شپه له 150 زیات کسان هم گرفتار کړي دي. په 315 پولینګ سټېشنو باندې د بیا بلدیتي ټاکنو سره په صوبه کې د بلدیتي ټاکنو لومړۍ مرحله سرته رسېدلې، او په دویمه مرحله کې به د ضلعو او تحصیلونو کابینې ټاکلې شي چې پکې واکمن ګوند تحریک انصاف تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې اوسنی عصر.
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې وو تر قواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا د منځه لاړ شي.
رسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري د نن ورځې د نه سات خبرونو ورستي خبرې غړي اوري په دوه منی مای کې بیا د قبایلی سیمو په اړه باندې یو شمېر رپورټونه لرو. د شمالي وزیرستان په اړه باندې رپورټونه دي، هلته د ستنېدونکو کډوالو د بیرته ستنېدو وروسته له خپلو کورنۍ لغړو سره د رابطې په اړه رپورټ دی. مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو د پاکستان او د نړۍ. خو اوس 15 بجې سوي دي. ملیحه امیرزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان طالبانو ملا اختر محمد منصور خپل نوی مشر ټاکلی دی. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهدن په بیان کې ویلي د ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو رهبری شورا او عالمانو په یوه غونډه کې پریکړه کړې چې ملا اختر محمد منصور به اوس د طالبانو مشر وي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه ځایناستې ټاکنې په سر اختلافات برسېره شوي دي. د طالبانو کوټه شورا یو غړي ملا محمد حسن رحماني تېر ماښام ازادي ریډیو ته ویل ملا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو مشر په توګه اعلان کړ. خو د کوټې شورا ګڼغړي غواړي چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو مشر شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت بلخوا د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو په ځنډیدو د خفقان څرګندونه کړې ده. تېر ماښام د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې هیله وښوده چې د خبرو پړاو زر ترسره شي. د اسلام آباد په I-11 سیمه کې د کچا آبادۍ په وړاندې حکومتي کاروایي نن په دویمه ورځ روانه ده. د کچا آبادۍ اوسېدونکو نن مشال ویډیو ته ویلي چې د پولیسو او رینجر ځواکونو لخوا تر اوسه خواوشا 3500 کورونه تباه شوي دي. پرمختیایي چارواکو رسنو ته ویلي چې په دغه ځای کې خلک په ناقانونه توګه اوسېدل. د خیبر پښتونخوا د زمیندارانو تنظیم او د جدید کر کروندې د څېړنې کمی ادارې غړو په اسلام آباد کې د پرمختیایي ادارې خلاف نن د پېښور پریس کلب محیط احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو ویل چې CDA نېشنل اګریکلچر ریسرچ کونسل له اسلام آباد نه پنجاب ته وړل غواړي چې اثرات به په زمیندارانو پرېوځي. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت نوزاد ولسوالۍ نن بېرته د وسلوالو مخالفینو نن ونیوله. د دې ولایت والی میرزا خان نعیمي نن ماسپښین 3 بجې خبریالانو ته وویل چې د دغه ولسوالۍ د بېرته نیولو په هدف 13 ورځ عملیات پیل شو چې نن یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق په همکارۍ د وسلوال طالبانو نه پاکه کړه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون خپلو ملاتړو ته ویل چې په کانګرس کې ایران د اټومي تړون په وړاندې د ډیموکراټیک ګوند ملاتړ کوي. نه دی او د موافقې خلاف د ډلو د کمپین خلاف دوی باید زر زیات کار وکړي.
ملیحه امیرزاده اوس د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړې. اوس هم سراج طاهر په اسلام آباد کې د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورس پانې خپل اې دریو کې د ترهګرۍ پرضد په پوځي اپریشن لیک کړي او وایي چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پرضد پوځي اپریشن روان دی او د پوز په وینا چې دی اپریشن کې ډېره کامیابی ترلاسه کړې ده. اداریه وایي د پوز داوا په خپل ځای خو که وکتې شي نو وسلوالو یوازې پاکستان نه بلکې ټول عالم اسلام په نخه کړی دی او دا وخت یې په دې منطقه کې افغانستان او پاکستان په خپله ولکه کې اغستی. اداریه زیاتوي په داسې صورتحال کې پکار ده چې ټول ملکونه د ترهګرو پر ضد یو موټی شي ځکه چې د پاکستان او افغانستان خاورې داسې نوعیت لري چې په دې سیمه کې امن نه وي نو ورسره به ټوله نړۍ په اور ګډوي. دریا اخري کې وایي چې پاکستان او افغانستان په منطقه کې د امن لپاره مخلصانه کوششونه شروع کړي دي. وایي چې عالمی رورولۍ دا کوششونه وستایي او دې لړکې د امن په ځای کولو او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مرسته وکړي. بل پلو جنگ رسپانه خپلې دریا کې وایي چې د تاجرانو او دکاندارانو لخوا په لومړی او په 15 اگست د هړتال خبرې لا نه دي سړې شوې چې د ټیکسټایل میلیونو د اتارټي مشرانو یوې خبري غونډه کې په 8 اگست د هړتال او میلیونو بندولو اعلان وکړو. د دوی وینا ده چې حکومت د مخکې نه د بجلی د غلا او د خرابې کارکردګۍ په نوم په دوی د 50 ارب روپو بوج اچولې دي او په دې بجټ کې نور د 350 ارب روپو ټیکسونه ولګول چې ورسره دوی په نړیواله منډۍ کې د نورو ملکونو د کم قیمت مقابله نشي کولی. دریه مخکې لیکي چې پاکستان کې د ټیکسونو رجحان ډیر زیات دی چې ورسره ټیکس ورکوونکي او نو ورکوونکي ټول خلک متاثر کیږي ځکه چې کارخانهدار هر سیز په ګرانه بیا تیاروي او مجبورن یې خلک په ګرانه بیا اخلي. بل طرف ته د کار روزګار موقع هم کمی دي او ولس د غربت سره مخ دی. نو داسې حالاتو کې کارخانهدار او عام غریب خلکو ته ژوند تیرول ګران دی. دریا اخري کې وایي چې حکومت له د ټیکسونو طریقه کار واضح جوړول پکار دي او ورسره ورسره د غیر ضروري ټیکسونو ډډه کول پکار ده چې یو خوا اولس ته په ملک دننه په ارزانه بیه سیزونه میلاویږي او بل طرف ته سرمایه دار او کاروبار خلک په نړیواله منډۍ کې هم د نور ملکونو د مقابلې جوګوي. خو دې سره سره کاروباري رورولۍ له هم د هړتالونو نه ډډه پکار ده، ځکه چې دې سره په ملکي معیشت بد اثر پرېوځي او دوی له د حکومت سره د مذاکراتو د لارې د خپلو مسلو حل راویستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای مجلې د نیشنل انټرست په لیکنه کې د پاکستان و هند ترمنځ پر پوله د نښتو موضوع څېړلې، وایي په 2003 کال کې عملي سوي اوربند مات شوی دی چې له دې کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ بحران ته حالات جوړ شوي دي. د دې د مخنیوي لپاره باید بیا اوربند وسي. هلته برطانوي ګارډین ورځپاڼې د طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبرونو ته کتنه کړې او لیکنې د هغه په غیر موجودګۍ کې به د نه یوازې له افغان حکومت سره د سولې پر خبرو اغېز وسي، بلکې شاید طالبان هم له مشکلاتو سره مخامخ سي. پامیر ساحل وړاندې کوي.
د نېشنل انټرست مجله لیکي د 2012 زیږیز کال لپاره راهیسې هند او پاکستان اکثر په سرحدي سیمو کې پر یو بل ډزې کوي. د دې لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2003 زیږیز کال په نومبر کې شوی اوربند نور رسمي نه دی پاتې. پر دوشنبه یا ګل د هند په ګورداسپور ښار کې د پولیسو پر مرکز برید خي چې تاوتریخواله زیات شوی دی. مجله لیکي پاکستاني رسنیو د دې برید تور پر کشمیري سخت دریځ پورې کړ، خو دا هم د لشکر طیبه ډلې کار کېدی شي. په لیکنه کې راغلي د هندي وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه پاکستانی سیال نواز شریف ترمنځ ډیپلوماټیک ملاقاتونه پر رسنیو کې زیات ښودل کېږي، خو په دې لیدنو کې څه خاص یا د مقصد خبرې نه وي. دا نېشنل انټرست لیکي په داسې وخت کې بحران ته حالات ساز دي، په ځانګړي ډول که پر هندۍ خاورې د دوشنبه د ورځې په څیر بل برید وشي او تړاو یې له هغو ډلو سره وي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ملاتړ ورته ترلاسه دی. په لیکنه کې راغلي د کنټرول پر کرښې د تاوتریخوالي زیاتېدل ښیي چې په پراخ کچ د پاکستان او هند اړیکې خرابیږي او د دې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډیپلوماټیک ډګر کې د پرمختګ امکان کمیږي. لیکنه زیاتوي له دواړو هیوادونو سره د اړیکو د استحکام لپاره یوه لار دا ده چې اوربند بیا عملي کړي، او په 2001 زیږیز کال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور زیاتولو موافقه شوې وه، نو د کنټرول پر کرښې آرامي به په دې لړ کې ښه پیل وي. برطانوي ګارډین ورځپاڼه د خبریالې بیټي ډیم لخلی وایي چې هغې په بیا بیا د طالبانو مشر ملا محمد عمر پوښتنه کړې وه، او دا چې د هغه له لوري پوځي ستراتیژي ولې نه اعلانېږي. بیټي ډیم له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د ملا عمر ژوندلیک ولیکي. نوموړی وایي ملا عمر په 2001 زیږیز کال کې، په 2015 کې او په 2010 کې پوځي ستراتیژي نه وه اعلان کړې. ګارډین ورځپاڼه لیکي دې حالت ته په کتو ویلی شي چې کله طالبان په افغانستان کې له واکه لرې کړل شول، نو د هغوی لپاره ممکنه شوه چې ملا عمر د هغه تر مړینې وروسته تر اوږدې مودې په رسمي ډول ژوندی وساتي او د بیلګې په ډول د هغه په نوم د اختر پیغامونه خپاره کړي. له دې سره دا هم مشکله شوې چې وویل شي چې د ملا عمر غیر موجودګي به د طالبانو پر ستراتیژۍ او له افغان حکومت سره د سولې په تازه پیل شویو خبرو څه اغېز ولري. لیکنه وایي هغه مهال چې د طالبانو غورځنګ له مشکلاتو سره مخامخ وو او سخت دریځو کسانو یې له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره د یوځای کېدو هڅې کولې، لوړپوړو قوماندانانو به د ملا عمر نوم کاراوه چې ویشیدونکې او مخالفې ډلې متحدې وساتي.
دا مشال ریډیو ده.
کوټې پاړې یو رپورټ. په کوټه کې ملي شاز وکونه وايي په خوزدار کې په عملیاتو کې د یوې وسله لړل دوه مهم کمانډانان وژل دي، چې د دوی په خبره د ترګري په بیلو پیښو کې ککړو. خو د بلوچستان نیشنل ګوند سیاستوال سینیټر ډاکټر جانزیب جمالدینی وايي وژل شوی کس کوم وسله کمانډان نه، بلکې د دوی د ګوند فعال سیاسي غړی و. خدایانو نصر تفصیل لري.
په کوټه کې د پاکستانی ملیشا اول مرکزی دفتر د جمعرات په ورځ رسنیو ته خبر ورکړل سو چې د دغه صوبې د بلوچستان خوزدار په وټ سیمه کې په عملیاتو کې د وسلوال ډلې لشکری بلوچستان دوه مهم قمندانان وژل سوي، چې پکې یو قمندان عبدالرحمن دینارزای نومیږي. د ملیشا ځواکونو د ویاند په خبره دینارزای چې د ترهګری په بیل پیښو کې ککړ وو او د دوی سرتیری له مدیر رئیس په لټه کې وو، خو د بلوچ ملتپال بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډله بیا وایي وژل سوی کس هیڅ قمندان نه، بلکه د دوی د ګوند فعال سیاسي غړی وو. د جمعرات په مازیګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یو خبري غونډه کې د یاد ګوند سینیټر ډاکټر جهانزیب جمالدینی رسنوالو ته وویل عبدالرحمن دینارزای له کلونو راهیسې د دوی د ګوند فعال سیاسي کارکون وو او له هیڅ سوي وسلوال ډلې سره یې تعلق نه درلود.
کله یک بار پر وډ مې
آپریشن کیا گیا
پرون یواری بیا د وډ په لوب سیمه کې عملیات سوي چې هلته زموږ د ګوند یو فعال سیاسي غړی میر عبدالرحمن دینارزی چې د ټاکنو په ټول کمپاین کې له موږ سره و او که تاسو رنګ وګورئ نو تاسو به یې هم وپیژنئ چې هغه زموږ په ټولو جلسو او جلسونو کې راتلو او بیخي زیات فعال سیاسي غړی و د شپې مهال یې هغه سیمه محاصره کړې او څنګه چې هم دی له کوره راوتلی بې له کومې پوښتنې یې هغه وژلی سینیچر ډاکټر جهانزیب جمالدینی په ملیشا ځواکونو تور پورې کړ چې هغوی له خپلې مخې چیرې چې هم وغواړي عملیات کوي او د ده په خبره بې ګناه وګړي وژني د جمالدینی په خبره د پاکستان له واکمنو خواست کوي چې نور دې په دغه صوبه کې د بې ګناه وګړي وژنه ودروي خو امنیتي ځواکونه بیا وایي دا عملیات د هغو وسلوالو پر ضد روان دي چې د دوی په خبره د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ وي خدای نورناصر مشال راډیو کوټه
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د خبر په شخوا په پېښور کې نن د خبر د دې صوبې د زمندارانو تنظیم او د کروندګرو لپاره د څېړنې قومي ادارې غړو د سی ډي یعنی د په اسلام آباد کې د بلدیاتي ادارو په ضد احتجاجي مظاهره وکړه او ویل چې زمندارانو لپاره دغه جوړه سوې اداره یا نېشنل اګریکلچر ریسرچ کونسل د پنجاب صوبې څخه علاوه پښتونخوا او د نورو صوبو زمینداران ته یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي او باید هغو سره مرسته کوي په دې اړه د شبر جان رپورټ اورو
دا خیبر پختونخوا د زمیدارانو تنظیم او پکر کرونده کې د سړنې لپاره قومي ادارې نېشنل اګریکلچرل ریسرچ کونسل غړو په پیښور کې د پرشتب مخه ته احتجاجي مظاهره وکړه او ویل سرخار اسلام آباد کې نېشنل اګریکلچر ریسرچ کونسل اداره چې په جدید طریقو کې د زمیدارانو لارښودنه هم کوي کر کرونده کې سړنې هم کوي د نوې بیمارو لپاره داروګان هم جوړوي او نوې تخمونه هم زمیدارانو ته ورکوي خو د اسلام آباد بلدیاتي اداره یا سی ډي ا د دغه ادارې دفتر د سرخار اسلام آباد نه پنجاب صوبې ته منتقلوي او دوی وایي چې د دغه پځای کورونه او دکانونه جوړوي د زمیندارانو د تنظیم یو غړی نورخان وایي
دا کومه اداره چې نن د دغه ځای نه ختمیږي چکوال طرف ته ځي دا زمونږ ډېر غټ نقصان دی ملک زما یوازې نه د ټول ملک نه ځکه ټول ملک نقصان دی چې په دغه ځای کې دغه خلکو د دنیا د خلکو سره خبرې اترې دي لیندین دی او هغه کارونه په نیمه نیمه کې پاتې کیږي او هلته ده په دې کې به وخت ولګېږي دلته کې د زمیندار کار د ټیم سره دی هغه کې فرق راځي ټول باندې کېږي موږ نقصان دی لنډه خبره ده ځکه چې وایي چې موږ اصل نور څه عمارت جوړو نو عمارت په هر ځای کې جوړیږي بلکې دا اهم شی دی د پاکستان لپاره پاکستان اګریکلچر ملک دی
هم دغه ادارې یا نېشنل اګریکلچر ریسرچ کونسل غړی محمد ایاز وایي چې د پنجاب علاوه د خیبر پښتونخوا او نورو صوبو زمیندارانو ته به د غټه ستونزه جوړه کړي
لینډ مافیا او سی ډي ای چې کوم دی نو شراکت سره دا اوس وړي بل خوا ته چرته شاړو ده او اسلام آباد چې کوم کې دا موږ دارو خلافه ده نو د ټولو صوبو زړه دی فرض کیا نور سکار وین وال دلا شو د خپل فصلونو بارکه جگم دل ته سنسانا ناس دي هغه نه خپل مشوري واخلو کدا فرض کیا بل خد لری لاړ شین زمو خیبر پختونخوا ته ډیر زیات مسائل باندې جوړ شي چې اوس اسلام آباد د لارې ټول جگم دینو زمیدارو کتلې دي په کوم باندې د تر رسیدل دي
یو بل زمیدار محمد اسرار وای چې د دې ادارې د ټول ملک په شمول د خیبر پختونخوا زمیداران لپاره ډیر ګټور کارونه کړی دي او اوس هم کوي
دا ان ار سی پام بل دته شپ شونو موږ تر دې د ترانسپورټیشن او یو ستړي زمیدار تل او داغی نه استفاده کول دا ډیره زیاته گرانی گی دی اداری په اگرانی می باندې مخری سرچ دی په هارتی کلچر د زرا سوا بستا په ټول د عمر دوی ریسرچ دی او چې څه قسمه بیماری راشي په فصل باندې نو داغی د دوی ادویات تیاری نیو پسند لپاره تخمونه تیاری نو په دې چې د دې اداری ډیر اهم رول لري په جدید زراعت باندې دوی خپل فوکس کوي نیو تخمونه تیاری اپ سیزن ویجیټیبلز چې کم دي دا ټول د دوی مرهونی من نتیجه
ولی هم په دې لکه چې کله د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د سی ډي چارواکو سره بیا بیا تماس ونیولو نو د هغوی وینا وه چې هغوی په ښار کې دننه د تجاوزاتو لرې کولو کې مصروف دي او خبرې اترې نشي کولی د پام وړ ده چې دغه مظاهرچیان وایي چې نېشنل اګریکلچر ریسرچ کونسل اداره د تیرو څلوېښتو کالو نه په پاکستان کې د نوې زراعت په څېړنه کې کار کوي او نوې طریقو او تخمونو کې د زمیندارانو لارښودنه هم کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریڈیو دا خالی دا ورځې 19 پروگرامونه
دا باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
دا نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
دا مشال پونم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروے
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو
په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان کډوالو خپلو کلیو کورونو ته د سنېدو لړۍ روانه ده. ځینې داسې کډوال هم شته چې کورنۍ یې استولي دي خو خپله په بنو د خبر پښتونخوا په نورو سیمو کې پاتې دي. دوی وایي د دوی په سیمه کې د رابطې نظام سم نه دی او همدا لامل دی چې په ورځو ورځو د خپلو کورنیو له غړو سره خبرې نشي کولای. دې کډوالو مشال ډې تول د اړیکو نه کېدل دوی پریشانه کړي دي. حکومتي چارواکي وایي هڅه کوي چې د مخابراتو یا مواصلاتو نظام بحال کړي. ملیح امیرزاده معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان کډوال وای چې لخپلې کورنۍ سره په رابطه کې مشکلات لري. په بنو کې میش یو کډوال وحید وای چې په وزیرستان کې مخکې هم د موبایل ټلیفون سہولت نو خپل ټول ضرورت په لا پی ټی سی ایل سره پوره کولو خو اوس هغه هم نشته. د زیاتوي
تر اوسه خو چې کوم خلک هلته کېدلي دي کنه لکه پی ټی سی ایل دان لا بحال نه دي. کوم مردانه خلک چې هغه لکه بهر راوځي ځای په ځای چېرته د زونګ مټه دغه بنو نه راته سیګنلې پاتې کېږي هلته کې څه لږ نشان دی کم کار کوي بس ځای په ځای
په بنو کې میش یو بل کډوال قدیر داوړ چې کورنۍ واپس کور ته لیږلې ده وایي چې د رزمک او ایدک قبایل په ټلیفوني رابطو کې تر ټولو زیات مشکلات لري. د هغه په خبره له څو ورځو راهیسې یې له کورنۍ سره رابطه نه ده شوې.
تقریبا دس بارہ دن سے جزرا گلے جمع ترو سا پورے خولے بچوں سر اخلے تور والا سر خبر نہیں دیشی بار بات رہی تو یہ نمبر ہم داس نے تو جدل تنا کال تو مال تک ایٹین سی سر رف کو وقت سے تا ہے پاس سوار نہ ہے چر تا سی ہو برس ہونے دے ہے نہ اسی دن ہے ان تنا کال اس کو دیر کو مشکل آ ہم نے دے گنا صرف در جون کے تم نہ ماسا دے دبن نہ کی تم آ دے رینج لگ جا کرے دے ان تک سفر دے تو دیر مشکل مطلب آ دا نہ کے دوبارہ بھر دے سبھی دسائل لائن زبردست لائن وہ مقصد ٹک ٹاک سے مطلب سرکاری نمبر کتم بھی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن نمبر یا سیکورٹی فورس نمبر چار کئی عام سے کم استعمال نمبر فی الحال پورے بحال شوی نہیں
تاچی د دې مسلې د حواری لپاره حکومت څه کوي. د شمالي وزیرستان اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ زهیر الدین بابر وایي چې په دې لړکې کار روان دی.
الیکٹریسٹی دو بوس کلو بندوبست روڈ تعلیم صحت دا پنځه پریورټیز دا خو اول مونږ انشور پر دین اپس ټلیفون هم ټلیفون کو تاسو په طرح چې چونکه هغه ډیمیج په وجه باندې دا خو سپلای کمیونیکیشن میډیا تھرو پولز او وایر ری اور هغه اسانه سره ډیمیج کیږي نو دا دې هغه هم لګیا دی ری هاب روان دی دا کله را کم کړي واپس لاړ نه کیږي چې دا کمیونیکیشن میډیا نشته ری او ډور ټو ډور فیسیلیټی ورته چې کم دا اپریشن نمبر کې نو هغه کې څه شت
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ تیر کال په شمالي وزیرستان کې د جون په میاشت کې د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې لامل یې په لکونو خلکو له سیمې کډې وکړې. روان کال د مارچ په اخیره کې د دغو کډوالو مرحله وار ستنېدل شروع شوي دي. دغه کډوال وایي چې زر تر زره دوی ته د عادي ژوند تېرولو سهولتونه ورکړل شي چې پکې یوه غوښتنه د رابطو د نظام بحالي هم ده.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم دوه بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د شمالي وزیرستان د پنځو تحصیلونو شوا سپینوام رزمک دوسلی او کړیان خلک وای دوی ته د روژې میاشتې پورې له موبایل سیمونو له لارې مالي مرستې ورکول کېدې. په دې کې خوراکي توکي هم شامل وو، خو اوس حکومت دغه امدادونه بند کړي دي. دوی وایي چې څرنګه د میرانشاه او میرعلي خلک متاثره دي، نو هم دغه شان هغوی هم اغېزمن شوي او په کار د حکومت په سمدستي توګه د هغوی مالي مرستې بحال کړي، ګنې دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. له دغو متاثرینو سره په پېښور کې د مشال لیډو خبریال غلام غوث خبرې کړې دي.
زمون نورسلام خان شوه تحصیل سره تعلق لرم، او دا آپریشن چکل شروع شوه دی جی دا لکه شمالی وزیرستان ټول متاثر شول، او چې کوم سامان راځي دا د متاثر خلک دی پوره دا هغه په ځای پوتې دی هغه قتل دی جی رجسٹریشن چې زمونږ شوه دی دغه نه دا معلومه چې زه متاثر یم. اوس زمونږ ته وایي چې تاسو کلیر یستای، مونږ چې څنګه کلیر و چې زمونږ مریض زمونږ پټای زمونږ دکان زمونږ هر شی کاروبار بند دی، خو چې څنګه بند دی خدا ته متاثر ویل چې زه متاثر یم. اوس چې زمونږ دا مطالبه ده د ګورنمنټ نه چې مونږ ته دغه سامان په انداز باندې راکوي، او که چیرې نه راکوي دا قبیل راغلی دی جی دا به واسه احتجاجونه کوي، دا به مظاهرې کوي، دغه به سیول حکومت ذمہوار وي.
مابل خان ملک مابل خان او د سبه سره تعلق لره، د میش کاروبار کا د ترانسپورټ وکا د کندورا وا کابل کاروبار د میش د مرلی او د میرمشا بازور کو میش دا کاروبار و میش بال باستی یو کاروبار نشی کړای ته پیند تحصیل خلکو ار سره په خپل کر قاعده په خپل اختیار د کور نه نشی وتاي کاروبار خو ور ډر شه نور مربری دا وکړه حکومت ظلم نکو دا پیند تحصیل نه دا غور وکړه ظلم جو تای دا نکو دا خپل مریا چاترګې ورکول سیمینا دا ورته کولاو شي او خپل رشن دا ورته کولاو شي.
زما نام لیاقت وزیر دی او قومی کمیټي فار آی ڈی پیز پریس سیکرٹری یم. ضرب اعظم شروع کولو سره حکومت د آی ڈی پیز لپاره مختلف اعلانات کړي وو، په هغه شی دغه ټوټل خلکو لپاره اعلانات وو. اوس دغه روژې نه مخته چې کوم مالی امداد کیس وو دغه پنځه تحصیلونو بند شوی دی، رزمک شوال ګړیوم دوسلی او سپینوام شوا، هغې دپاره سفران منسٹر چې کوم پیمنټ دلته را لګلی دی فاټا سیکرټریټ ته، چې کوم پی این آر وزیرستان دی هغه یو لیټر کړی دی چې دغه خلکو آپریشن کمپلیټ شوی دی، علاقہ کلیئر شوی دی، نو د دې خلکو حق نه کیږي. کوم آی ڈی پیز مالی امداد او خوراکي شیان بند شوی دی هغه تعداد 22,000 دی.
زمان ملک محمد نور دی، پنځه تحصیلونه یسیم بلاک او رشن بلاک هغه مراد سکینې مینه دی وسر کړی دی هغه مراد امشته باقاعده په خپل طریقه باندې رکو په خپل کور باندې مونږ داسې یو کنه لکه نظر بند مونږ ته دوڼه چې کومه ده په 2020 بار ملاویږي نش دا ته نه پوهېږي چې نش کسون تللی وي د اسلام آباد نه کلیر پېښور ته سامان درغلی دی په پېښور کې دا پته مشته نه لګېږي چې چا ډکا په والا.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر په باړی کې د نامنیو او پوځي عملیاتو له کبله هلته اوسېدونکي ګڼ سکان هم کډوال شوي ول. د دې سکانو یو شمېر کورنۍ په پېښور د خیبر پښتونخوا او پاکستان پر نورو برخو کې اوسي. دوی وایي یو شمېر مسلې لري لکه د شناخت کارډ د جوړولو ستونزه، د مرستو په ترلاسه کولو کې او د ماشومانو د تعلیم په ډګر کې مشکلات لري. د باړی سکان له حکومته د مرستو غوښتنه کوي. رابعه اکرم خان په دې اړه رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی باړی تحصیل سره تعلق لرونکي د سکھ برادرۍ کډوال چې د پېښور په شمول د ملک نورو برخو کې هم ژوند کوي نن هم د حکومت نه ګیله لري چې ورسره هغه قسمه مددونه کړی شو کوم چې د نورو کډوالو غوندې حق وو. په قبایلي سیمو کې نام نه لوجې شاخوا 8,000 د سکھ برادرۍ وګړي بې کوره شوي دي. د پېښور بای جوګا سنگ ګوردواره کې مشالیډیو سره په خبرو کې د سکھ برادرۍ کډوالو خپلو مسلو په اړه وویل چې په باړه کې نام نه لوجې کله چې دوی پکړه شول نو ورنه کاروبارونه هم داسې پاتې شول او اوس زمره هم نشي کولی ولې چې خپل بنیادی ضرورت پوره کړي. د باړی کډوالو مشکلاتو په اړه میدان سنگ خپل خبرو کې وویل چې اوس خو دومره مشکل هم لري چې کم شناختی کارډ به د دوی مخې په اسانه جوړېدو، هغې لپاره دوی په ورځو د نادره د دفترونو چکرې وهي. دی زیاتوي
نه چې کوم دی زموږ د شناختی کارډونو مسله دغه حل شوې ده نه د راشن مسلې د خلکو چاله یو ځله تبدیل کی چاله بل ځله حل شوې نه دي، هغې نه سیوا زموږ چې کوم دی مړی پروګرام دی شمشاد ګاډ خو خپل زموږ ډیفیزو بالکل نشته، او چې کوم دلته د شهري خلکو شمشاد ګاډ واغې سره مونږ ځای شوی خو زمونږ چې کوم د ګاډي پروګرام دی هغه پاټک کې د شمشاد ګاډ هغه ګاډي زمونږ نه ګاډي شته نه هغه پروګرام زمونږ شته، تر اوسه پورې مونږ له حکومت یو هیلپ هم نه راکړي.
یو بل کډوال سن سنگ په وینا چې کال 2009 هم راسي په پېښور کې د کډوالۍ ژوند کوي خو اوس ورله د کور اخراجات برداشت کول ګران شوي دي.
دا مشکلات چې بس کم تعلیم پیسې راخلو یا هر شی یور توسلا اخوا دیخوا غواړو دکانونه هم بند دي باړه کې سامان نه پکې ګیر دي پرې دیم نه ودل تا کریان او هغه مشکلات میلا بس نو کوم مطلب دا درخواست چې موږ کم متاثرین او بل لسکان له کوم نو نور خلکو مخې نو سره په صحیح طریقه باندې مدد شي او غره راشي سکان او کلیاتو کوم هغه حقوق دی موږ ملوش
د ماشومانو تعلیم په اړه د سیک برادرې کډوال وایي چې مناسب انتظام نشواري لوجي او د دوی بې وسۍ لوجي یو شمېر ماشومان خپل تعلیمونه پریښي دي او د پېښور په مختلفو ځایونو کې په کار کولو مجبوره شوي دي. مخکې خپل تعلیم جاري ساتلو په اړه د سن سنگ زوی جگمیت سنگ وایي چې ورسره حکومت دې د تعلیم په لړ کې کومک وکړي.
دلته مونږ سه تعلیم حاصلو خو دلته کې زما پلار چې کم دی ډېر مشکل سره زما فیس ادا کړي او زه دا خواست کوم چې مال دې سه الته خو ما دوباره مونږ نه ځو او زه دا خواست کوم چې دلته کې مونږ سره سه حکومتي امداد وشي چې مونږ دا فیس ادا کړو اسکول او زما تعلیم سره ډېر شوق دی. زه به که خیرې د میټریک نه مخکې هم سبق ویم او زه چې څومره کولی شم هغې پورې سبق ویم خو زما فیس چې کم دی هغې مال ډېر مشکلات دي.
د سیک برادرۍ خیر ښېګڼې او حقونو لپاره کار کوونکي بابا جی ګورپال سنگ وایي د سیک برادرۍ ځینې خلک د کډوالو خرچ لپاره خپلو کې پیسې راټولوي او ورله یو کمیټې هم جوړه کړې ده.
داسې 20-25 کسان چې کم دي دا پیسې راټولو او 35 داسې کسان زموږ سره شته چې هغه فیس مونږ برداشت کوو. بیا زموږ سره یو بله کمیټې ده چې مونږ لکه چې کم راشن دی له ملاویږي په هغه کې دومره هر څه نه چې هغه کور فیسلټي د دې پوره کوي. نو زموږ سره 42 داسې فیملی دي چې هغه فور فیملی دي او په همدې آی ډی پیس کې دي. هرې میاشتې چې کم دی مونږ هغه راشن ورکو او د دې نه بغیر اوس چې کوم نه مطلب لکه مونږ مجبور شو کاروبارونه هغه طریقې سره نشته. نو زیاتر ماشومان لکه سکولونه نوځي لګیا دي. نو زه په خپل هم د خواست کوم چې د سیداري یا د سین جی او چې کوم دی مونږ سره چې کوم دی ټچ شي او په دې هلو زرو کې چې کوم دی زموږ سره مدد وکړي.
د سیک برادرۍ مسلو په اړه کله چې مشال ریډیو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي عادل سهور سره رابطه وکړه نو دغه وینا و چې اف ډی ایم ای وخت په وخت د اقلیتونو د مسلو حل لپاره متعلقه ادارو سره رابطه کی وي. د په وینا باړه تحصیل کې وخت سره سره د بیا بهاله کار هم روان دي.
دې لپاره موږ نادرای ماروي درا غواړو موبایل رجسټریشن وایلز وغیرہ را غواړو او کوارډینیشن وذ دیز پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او نور کسان چې کوم دي او دا فوډ ولا خبره دي تاسو په نو فوډ خو د دې چې کوم فوډ هب باندې مطلب یو فوډ هب چې کوم دي دا 10,000 فیملیز کور کول او بارا کافی وي. نو دا کې سلوټ ته ګورو نو سکیورټی ارینجمنت دا خو وی به تر موږ کنسرن ډیسک ایڈمنسٹریشن نمبر کې والی پی ډی ایم خپل والی چې کوم پولیس والی هغه ولالي او دا خو زموږ خیر نوټس کې اوښه موږ فردر بیا دې سره ټایګر دو.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي عادل سهور په وینا چې ماشومان لپاره د سکولونو د بیا بحالې په اړه کار تیزی سره روان دی او د سکولونو د بیا بحالې په لړ کې ورسره د مرستندویه ادارو کومک شامل دی.
دا مشال ریډیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
د مشال ریډیو د نن ورځې د نهه ساعته خبرونو وروستۍ خبرې کړی اوري او هغه هم پای ته رسېږي. د په دې وروستۍ شیبو کې به ملیحا میرزاده ته ورکړو چې د خبرونو لنډیز راته وړاندې کړي.
منصور په نوې مشه ټاکلې دی. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد نن په یو بیان کې ویلي د ملا محمد در عمر تر مړینې وروسته د طالبانو رهبری شورا او عالمانو په یوه غونډه کې فیصله کړې چې ملا اختر محمد منصور به اوس د طالبانو مشر وي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه ځایناستې ټاکنې په سر اختلافات برسېره شوي دي. د طالبانو کوټې شورا یو غړي ملا محمد حسن رحماني د ماښام ازادي راډیو ته ویل ملا اختر محمد منصور په یوه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ خو د کوټې شورا ګڼ غړي غواړي چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو مشر شي. د افغانستان بارنو چارو وزارت افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ رسولې خبرو په ځنډېدو د خفقان څرګندونه کړې. تېر ماښام د بارنو چارو وزارت په یو بیان کې هیله وښوده چې د خبرو په پړاو زر ترسره شي. د اسلام آباد په I-11 سیمه کې د کچا آبادۍ په وړاندې حکومتي کاروایي نن په دویمه ورځ روانه وه. د کچا آبادۍ اوسېدونکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیسو او رینجرز ځواکونو لخوا تر اوسه فوشا 3500 کورونه تباه شوي دي. پرمختیايي چارواکو رسنو ته ویلي چې په دغه ځای
ځای کې خلک په ناقانونه توګه اوسېدل. د خیبر پښتونخوا د زمیندارانو تنظیم او د جدید کرکروندې د څېړنې قومي ادارې غړو په اسلام آباد کې د پرمختیايي ادارې خلاف نن د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو وویل چې سي ډي اے نېشنل اګریکلچر ریسرچ کونسل له اسلام آباد نه پنجاب ته وړل غواړي چې اثرات به په زمیندارانو پرېوځي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت د نوزاد ولسوالۍ نن بېرته د وسلوالو مخالفینو نه ونیوله. د دې ولایت والي میرزا خان نعیمین ماسپښین خبریالانو ته وویل چې د دغه ولسوالۍ د بېرته نیولو په هدف تېره ورځ عملیات پیل شو چې نن یې د کندهار امنیه قوماندان په همکارۍ د وسلوالو طالبانو نه پاکه کړه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون خپلو ملاتړو ته ویلي چې په کانګرس کې د ایران د اټومي تړون په وړاندې د ډیموکراټیک ګوند ملاتړ کوي نه دي او د موافقې خلاف د ډلو د کمپین ضد دوی باید زیات کار وکړي.
د خبرونو لنډیز مولا ملیحا مرزاده زخواورې دی او ملتی سره د نړیوالې نحساته خبرونه پای ته رسیږي. خو تاسو کولی شئ د مشال ریډیو دغه ټولې خبرونه په مشال ریډیو .com باندې واوري یا د مشال ریډیو په فیسبوک باندې واوري. نن ځانګړی بحث هم سره د طالبانو د مړینې وروسته هم په فیسبوک پروت دی او سره په اسلام آباد کې سکم کچا باندې نړیدل دغه ویډیو هم پرته ده. نو له دې سره بحث ختمو. عبدالی کاکړ ته اجازه ورکړئ تاسو په دې څه پوه دوباره ریډیو اورېدلای شئ. سبا ده له تاسو سره. خدای پامان.